اته بجې شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د لیسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوزي عملیات پای ته رسولې دي او البته کې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. ایران وای چې اسرائیل په ایلام، خوزستان او تهران کې پوزي اډې په نقشه کړې دي چې محدود زیان یې اړولای دی. اسرائیل خبردارای ورکړ چې ایران ځوابي بریټ وکړ، سخت ځواب ورکړ. اسرائیل دا هم ویلي دي چې هغه اهداف وشتلې دي چې دوی نیت کړی وو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوم. چین اعلان کړی چې لاره روانه دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین ژان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادو استازي به په نشتی راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. افغان عبدالیان لوبډلی د هند الف لوبډلی ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلی تیر ماښام د عمان په قربتوب د آسیا ایمرجن جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپلې سیالې لوبډلی ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالیانو په توپهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان یې هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلی د هدف په تعقیب 168 منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالیان د آسیا د ایمرجن جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د سریلانکا د الف او عبدالیان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د روسیې یو بی پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استوګنې پر یوه ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې بریټ په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته، خو د شاغلي پاپکو په وینا د بیړنیو خدماتو مامورین سیمې ته رسیدلي دي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر ټلګرام شبکې لیکلي چې اور د دې لوړې ودانۍ په روسي پور کې ولګېد. له دې پیښې مخکې چارواکو د روسیې د هوایي حملو د زیانونو د مخنیوي لپاره د خطر زنګونه ژغولي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات ترسره شوي. چین ژمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي.
په دې خبرونه کې درسي ساعت پروګرام لرو او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ. د
آزادی رادیو خبری ټولګه.
د اسرائیل پوز خبر ورکړ چې په ایران کې خپل پوځي عملیات پای ته رسولې دي او الوتکې ټولي بیرته خوندي خپل هیواد ته ستنې شوې دي. اسرائیل نن سهار پر ایران بریجونه وکړل او ویل چې پوځي تاسیسات یې په نقشه کړي دي. سی ان ان تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویل دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه لري وشتلي. د ایران په پلازمینه تهران کې نن د 14 شغونه واوریدل شول. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویل چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه شوي دي. ایرانی رسنیو دا خبر هم ورکړ چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم 14 اوریدل شوي دي. تر اوسه د دې بریدونو د مالی او ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په ایران کې ټولې الوتنې ځنډول شوي دي. د ایران ایرنا اژانس د هوایي چلند ادارې په وینا دا خبر ورکړ او ویل چې تر ثانی امر پورې به د الوتنې ځنډېدلې وي. د اسرائیل پوسټ په یو بیان کې ویل چې د ایران رژیم او په سیمه کې د ایران نیابتي ډلې د پروسه کال اکتوبر لومې را په دیخوا په پرلپسې ډول پر اسرائیلیانو بریدونه کوي، چې په دغو کې د ایران له خاورې په مستقیم ډول هم پر اسرائیل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بل سیک توغندی د اسرائیل پر لور وبشتل او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د اسرائیل برید د ځان دفاع وبلله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند شان ساوت وویل په پوځي اهدافو هدفي بریدونه د اکتوبر په لومړۍ نیټې پر اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د برید په ځواب کې د ځان دفاع ده. په دې ترڅ کې د امریکا دفاعي چارواکو فرانس پریس آژانس ته د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې پر ایران د اسرائیل له برید مخکې له مخکې خبر شوي او په دې حمله کې واشنګټن برخه نه ده اخیستې. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دوی له دې حملې څومره مخکې خبر وو. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ ویلي وو چې هغه دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیه به پرېکړي. بل لور ته نصار له عراق او سوریه څخه هم د بریدونو راپورونه خپاره شول او د عراق له هوایي ډګرونو هم د ایران په څیر ټولې الوتنې ځنډول شوې دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا راپور ورکړ چې اسرائیلي الوتکو نن سهار وختي د سوریه په مرکزی او جنوبي سیمو کې یو شمیر پوځي تاسیسات په نقشه کړي دي. سانا د پلازمینې دمشق شاوخوا هم د چاودنو خبر ورکړ. په سوریه او عراق کې هم د اسرائیل د بریدونو د ځاني او مالي تلفاتو راپورونه نه دي خپره شوي. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې له ایران سره تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د پروسه شکال اکتوبر ومی را پدې خو چې حماس ډلې د اسرائیل دننه حمله وکړه د سوریه په خاوره کې د اسرائیل حملو زور اخیستی دی. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نشي او د چهارشنبې په ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډیر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمیر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی هیوادو له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی، د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شننکای ازرخ حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وای دا پریکړه به هغه محل ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زموږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي، نوي پنځه نوي سلنه واردات ده. ولې د هغه لپاره باید موږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به سل په سلو کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدراز پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د یو لس نیم سلنې زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او باصلاحیت دولت شتون ولري چې په بین المللي محافلو کې کچیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي. ځکه چې دا تجربه د چین نور سره دا ښودلی دی چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
لبلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعال کړي.
د افغانستان او چین له سوداګرۍ به د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ته مخه کړو. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې دو میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې څلور نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوښ دي او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هوارې شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری له نورو جزئیاتو سره.
د خیبر ضلع چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری ویل چې د خیبر پختونخوا کسٹم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوي سکینرې ولګول شي.
د کسٹم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغه والی سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اوو گھنٹو پورې سکینرز بند وي. پغی باندې چیف کلکٹر دا وینا وا چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بند کار نشي، پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری ویل چې دغه نوی اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دی خبر عملی جامه ورکړی شي او دا شی وشي، سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي، کوم ټرافیکینګ جوړږي، نو یو خو به دا ورسره راغون شي. چې کله سکینر زیات شي نو دی که خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ڈی فایل کږي، او دا سکینر زیات شي او مطلب دی که چې کوم نارمل اب نارمل راځي، مطلب هغه شی نه چې کوم مطلب دی چې بین وی دی اچوي، نو دغه سکینر زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې دیاره باندې ایلیګل اکټیویټیز کنو دا هغو مخکې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي، نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې لامل څو ورځې دو طرفه تجارت بند وي او په گاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د گاډو او پیاده خلکو تګ را تګ شارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل ته حواله شوی، او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی، او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیاته شي، او دې سره به دواړو خواوو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.